द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه نیخ پنیغا غوګی نن د اتوار ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې دریمه نیټه ده. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشی روان کلندر. په دې خبرونه کې درته اول وړاندې کوو د اهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د سلور هیوادونو د سفر په لړ کې مصر کې د صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدلې دي او ورسره په سیمه کې د امنیت او ترهګرې په موضوع خبرې اترې کړې دي. جیم میټس به د اردن او کویت وروسته د پاکستان سفر هم کوي او تمه ده پاکستاني چارواکو سره به د ترهګرو پناه ځایونو په مسله خبرې اترې کوي. د یمن پخوانی صدر علي عبدالله صالح ویلي دي ک د سعودي عرب مشرې کې اتحادیانو د یمن ناکبندي ختم کړه. نه د سعودي عرب او د یمن د جنگي ډلو ترمن زمینځ ګړتوب کولو ته تیار دي. او د فرانس صدر په پیرس کې د عراق د کوردانو لیډر نیروان برزانی سره د لیدو کاتو وروسته په عراق غږ کړی دی. د ایران په مرسته جنگیدونکو وسلوالو ډلو باندې دي بندیز لګوي. اوس غوږ شئ د خبرونو تفصیل ته. د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د سلور هیوادونو د سفر پترس کې مصر ته رسیدلی دی او هلته د مصر صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدلی دی او ورسره په سیمه کې د امنیت او ترهګرې په چیلنجونو خبرې اترې کړې دي. جیم میټس به د اتوار په ورځ د غربي افریقا په اړه د توندلاریتوب مخنیوي په موضوع د یو کانفرنس وروسته اردن او کویت ته هم ځي او اخیره کې به د پاکستان سفر کوي. چرته چې به تمه ده د امریکا دفاع وزیر پاکستان په دې کانې کوي چې د امریکا په غوښتنه دې د ترهګرو پناه ځایونه تباه کړي. امریکا، افغانستان، هند او د نړۍ ځینې نور هیوادونه تور لګوي پاکستان د نړۍ او د سیمې خطرناکو ترهګرو ته پناه ځایونه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او هند لخوا په ترهګرې تورن د پاکستان د غیر قانون وسلوالې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ محمد سعید په راتلونکو انتخاباتو کې د برخې اخستو اعلان کړی دی. حافظ سعید په خپل کور کې د نظربند کولو یو کال وروسته د پاکستان حکومت تیرونه خوشی کړی دی چې پر امریکا او هند سختی نیوکې کړې وي. حافظ سعید په لاهور کې د نظربندۍ وروسته د جمعې اولنې خطبې او وروسته د پاکستان په اخبارونو کې لیکونکو کالم نگارانو ته ویلي دي د کشمیر د مسلې په نړیوال کچ راپورته کولو لپاره راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. افغانستان کې د امریکا د پوځونو مشر جنرال جان نیکلسن ویلي دي په تازه هوایی بریدونو کې د افغانستان طالبانو هغه مالی وسیلې تباه کړې دي چې د نشه‌یي توکو د کاروبار نه یې ترلاسه کړې وي. د امریکا پوځ د اندازو تر مخه دا وخت په د نړۍ د افیمو 50% پیداوار افغانستان کې کیږي چې 60% ګټې ترې طالبان اخلي. نوموړي نیکلسن ویلي دي د طالبانو دغه وسیلې په نظر کې وي او یوازې په هلمند کې ورله 1300 ورځو کې د 500 میلیونه ډالرو زیات د نشه‌یي توکو مواد په بریدونو کې تباه کړي دي. د یمن پخوانی صدر علي عبدالله صالح ویلي دي په یمن کې د جنگبندې لپاره د سعودي عرب مشرې کې اتحاد او یمن د جګړې فریقینو ترمنځ خبرو اترو کولو ته تیار دي. نوموړي یمن کې د حوثي یاغیانو نوموړي ته په یمن کې د حوثي یاغیانو مرسته هم حاصله ده خو بیا هم یاغیانو د یمن سرخار سنا کې جګړه جاری ساتلې ده. علي عبدالله صالح وایي که چېرې سعودي عرب د یمن نه کبندي ختم کړي نو دوی به خبرې شروع کړي. د فرانس سر ایمینول میکرون د عراق کود لیډر سره د یو ملاقات وروسته په عراق کې حکومت غږ کړی دی د ایران ملاتړو ډلو باندې دی بندیز ولګوي. پیرس کې د فرانس صدر د کوردانو مشر نیروان برزانی سره په داسې وخت کې لیدلی دي چې تیره میاشت کورد اولس په ریفرنډم کې په اکثریت سره د ځان له وطن غوښتنې په حق کې رایه ورکړي دي خو عراقي حکومت او یورپي هیوادونه او امریکا دغه غوښتنه نه تسلیموي. د عراق د کوردانو علاقایي حکومت په ایران تور لګوي چې شیعه ډلې د کوردانو په ضد تشدد ته هڅوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو وایس اف امریکا د ډیو ریډیو سهارنۍ خبرونه ته غوږ یې د نیم ساعت خبری خبرونه ورسته به پوره سلیریش منټه ورسته ستاسو د خوخي بی بی شیرین خبرونه هم شروع کیږي چې نننی قربانه به وي منزا شهید او زاهد خټک. اوریدل مه هیروي د خبری خبرونه په لړ کې د رپورټونو په دې لړې کې اولنې رپورټ د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د سلور هیوادونو د سفر په اړه در سره شریکو. جیم میټس دا وخت په مصر کې لري او هلته د مصري صدر عبدالفتاح السیسی سره لیدلی دی او د دې وروسته به اردن، کویت او پاکستان ته هم ځي. د دورې په اړه باندې تفصیلي رپورټ د ډیو ریډیو همکار عدنان رشید په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس د جمعې د ورځې نه د سلور هیوادونو سفر پیل کړی او په اولنی پړاو کې مصر ته رسیدلی دی. په قاهره کې ښاغلی میټس ویلي د مصر سره د ترهګرۍ پر ضد همکاري مخ په ښه کېدو ده، سره د دې چې سکل امریکا د بشري حقوقو اندېښنو له وجې د مصر پوځي امداد ځنډولی دی. ښاغلی میټس دغه سفر په داسې مهال کې کوي چې شام او عراق کې د داعش وسلوالو ته ماتې ورکړی شوې او د امریکا پوځ ټوله توجه منځني ختیځ باندې ده. په دغه سفر کې به ښاغلی میټس اردن، کویت او پاکستان ته هم ورځي او د سفر اصل توجه به د ترهګرۍ په اړوند وي. په قاهره کې خبریالانو سره د خبرو په مهال ښاغلی میټس وویل، موږ د پاکستان مشرانو نه اوریدلی دي چې دوی د ترهګرو ملاتړ نه کوي او زه غواړم چې دغه قسم سوچ د دوی په پالیسو کې ښکاره شي. د اکتوبر په میاشت کې جیم میټس ویلي وو امریکا د پاکستان په اړوند د کوم ګام اغستو نه وړاندې دغه هیواد ته یو بله موقع ورکوي چې د وسلوالو توندلارو د ملاتړ نه لاس واخلي. د وی او اے د خبر تر مخه جیم میټس د دې سفر مهم موضوع به افغانستان وي، چېرته چې امریکایي او د نیټو ځواکونو 14 کالو راسې طالبان وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. صدر ترامپ د اګست په میاشت کې افغانستان لپاره نوی تګلار اعلان کړی ده چې به امریکا افغانستان ته نور پوځي سرتیری لیږي او د هوایي ځواک توان او عملیات به زیاتوي. د افغانستان لپاره جوړ امریکایي پلان کې ګاونډي پاکستان هم شامل دی، په چا باندې چې د امریکا د اوږدې مودې نه د افغان طالبانو د پاللو تور لګوي. دغه پالیسۍ اعلانولو په وخت صدر ترامپ په پاکستان نیوکې کړې وي چې د امریکا نه امداد اخلي او په خپله خاوره یې ترهګر هم ساتلی دي. نوموړي ګواښ کړی و چې امریکا به د پاکستان په دغه رویه نور غلی نه پاتې کیږي. اسلام آباد وایي په خاوره یې ترهګر ډلې شتون نه لري او د ترهګرو پر ضد یې بې طرفه عملیات کړي دي. څو ورځې وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال نیکلسن ویلي پاکستان د صدر ترامپ د بیان باوجود د توندلارو د ملاتړ پرېښودو رویه نه ده بدله کړې. نوموړي ویلي وو د افغان طالبانو د سر مشران اوس هم په پاکستان کې دي. رپورټونه وایي د پاکستان د کوم اقدام نه کولو په صورت کې امریکا په دې غور کوي چې په پاکستان کې ډرون حملې سیوا کړي او یا د غیر ناټو هیواد حیثیت یې ختم کړي. دغه رنګ امریکا پاکستان د ترهګرو پالونکي ملک هم ګرځولی شي او ځینې پاکستانی مشرانو باندې د طالبانو سره د اړیکو په سر بندیزونه هم لګولی شي. امریکایي څېړنکاران وایي ښکاري امریکا به پاکستان ته د 100 اونو پورې نور وخت ورکړي چې پاکستان څه کوي. رپورٹ وای که د امریکا او پاکستان اړیکې ترنګلی کیږي نو پاکستان به په افغانستان کې امریکایي او نیټو ځواکونو ته د تلونکي سامان لاره بند کړي، څنګه چې په کال 2011 کې کړی و او دا به د امریکا لپاره تاواني وي. امریکایي او نیټو ځواکونو ته د پاکستان د کراچۍ بندر د لارې افغانستان ته سامانونه وړل کیږي، خو بل طرف ته به امریکا خپلې اړیکې د پاکستان ګاونډي مخالف هند سره سیوا کړي، په کوم باندې چې پاکستان تل اندېښنې څرګندوي. سیڑون کی وای امریکا د ډیری مدینه پاکستان ته صبر وکړو چې د افغانستان په اړوان خپل خیال بدل کړي، خو اوس داسې ښکاري او وخت رانږدې شوی چې امریکا به د پاکستان پر ضد سخت ګامونه پورته کوي.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږونه 9 بجو پورې
او د ماشام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
ګران اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د یمن پخوانی صدر علی عبدالله صالح ویلی دی ک د سعودي عرب مشرې کې اتحادیانو د یمن ناکبندی ختم کړه، نو د سعودي عرب او د یمن د ټولو جنگی ډلو ترمنځ خبرو اترو کولو ته تیار دی. د ډیوه ریډیو همکارا منازه شهید په نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د یمن پخوانی ولسمشر علی عبدالله صالح په رسمي توګه د خپلو پلویانو وغوښتل چې په ګرده هیواد کې د حوثي ملیشو پر ضد دی راپورته شي. عربي رسنۍ راپور ورکوي چې د پخوانی ولسمشر ملاتړو په پلازمینې سنا کې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او د هوایي ډګر په شمول د حکومت نور مهمه تاسیساتو کنټرول ترلاسه کړی. په یوې مرکه کې ښاغلی صالح د سعودي عربستان حکومت سره هم د خبرو بیا پیلول غوښتنه وکړه، خو په شرط د دې چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن د بندرونو او هوایي تاسیساتو څخه بندیزونه لرې کړي. هغه خپل په مرکه کې د سعودي په مشرۍ جوړ شوي ائتلاف سره د نوي اړیکو غږ کړی.
نفتح معاهم صفحه جديده للتعامل معاهم بحكم الجوار، سنتعامل معهم بشكل ايجابي ويكفي ما حصل في اليمن وما حصل لديهم ونحن نتعهد
د سعودي عرب سره د اړیکو یو نوی پړاو بیرته پیلول پکاري او ګاونډي اړیکې بیرته له سره پیل کړو. ښاغلی صالح د حوثي ملیشو د واک نسکورېدو اعلان کوي او پریتو لګوي چې په هیواد کې یې بشري ناورین راوستلی، او هغه په دې ټینګار وکړ چې د یمن خلک د خپلو حقونو لپاره راپاسېدلي او غواړي حوثي ملیشو څخه ځان خلاص کړي.
تحرك الشارع اليمني وتحرك الشعب في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات بانتفاضة ضد هذا العدوان.
خاغلی صالح وایي په صنعاء او د هیواد په نورو ولایتونو کې خلک د تیرو دریو کلونو راهسې د حوثي ملیشو پر وړاندې بغاوت کوي، د کومې مودې څخه چې ولسمشر عبدالرب منصور هادي له هیواده تښتېدلی، د خلکو تنخواګانې نه دي ورکول شوي، خواړه، اوبه او درملنه هم کمه شوې ده، ناامنۍ زیاته شوې او حتی ماشومان د جګړې لپاره تیار شوي دي.
المصلحه الحقيقيه للوطن اليوم
د حوثي مشر عبدالملک الحوثي په عبدالله صالح غا کړی چې دغه فرقیز شخړې ته دی پای ټکی کیږي، او غواخي کړی چې که د خپل ملاتړو په وړاندې څېغدام ونه کړي نو دوی به سخت ګامونه پورته کړي. بلې خوا د پاریس پوهنتون د سیاسي علوم څانګې یو پروفیسر خاطر ابو دیاب امریکا غږ ته ویلي چې پخوانی ولسمشر صالح سیاسي زور او توان لري، او په داسې یو حالت کې د حوثیانو په وړاندې ګام پورته کړی چې حالت ورته ډیر غوره او د هغه په ګټه دي. هغه زیاتوي چې په هیواد کې دا مهال د خواړه، څښاک، اوبه، درملنه او پیسو سخت کمی دی، او داسې یو حالت کې پاسون د هیواد سیاست بدلولی شي، او دا مهال حالات ټول د حوثي ملیشو پر ضد دي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې دې 6.21 یا 6.21. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو 6.21 باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
اوردونکو، تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ته غوږ یې. د فرانس صدر په پیرس کې د عراق د کوردانو لیډر سره لیدو کاته کړی دی او د دې وروسته د عراق په حکومت باندې غږ کړی دی چې د ایران په مرسته جنگیدونکو وسلوالو ډلو باندې بندیز ولګوي. د ډیوه ریډیو همکار کلیم افضل پر سره د وایس اف امریکا یو رپورټ شریکوي.
د فرانس صدر ایمانیول میکرون په عراق غږ کړی چې په هیواد کې جوړې شوې ټولې د ملیشي ډلې دي غیر فعاله کړي. د فرانس صدر دا خبرې تیر ورځ په پیرس کې د عراقي کردستان مشرانو سره د لیدنې وروسته کړي. ایمانیول میکرون وویل باید چې عراق پی ایم ایف د ملیشي ډله هم ختم کړي، کومه چې د حکومت په باقاعده اجازت نامې وروسته جوړه شوې او د ایران ملاتړ هم لري. پی ایم ایف پاپولر موبیلایزیشن فورس په عراق کې عراقی حکومت لپاره داعش ترهګری ډلې پر ضد جوړه شوې وه چې ورسره د ایران مرستې هم شاملې دي. دا شان غوښتنه په اول ځلې د یو غربي هیواد مشر لخوا شوې. د فرانس صدر ایمانیول میکرون تیره ورځ په پیرس کې د عراقی کردستان مشرانو سره د ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس هم کړی. په دې موقع د کردستان وزیر اعظم برزانی ویل دوی د بغداد مشرانو سره خبرو اترو لپاره تیار دي او د ترکی او شام پولو سره لګیدلې د عراق او کردستان د پولو په شریکه د سارنې په حق لا هم تیار دي. د عراقی کردستان وزیر اعظم نیچیروان برزانی دا خبره په داسې وخت کړې چې تیرې یوې میاشتې راسې د کردستان د آزادۍ ریفرنډم لوجې بغداد او کردستان ترمنځ سیاسي او پوځي محاذ جوړ شوی. عراقی حکومت د کردستان د آزادۍ ریفرنډم په مکمله رد کړی. د فرانس صدر ایمانیول میکرون په عراق کې د یو شمیر ملیشیا ډلو په اړه سختې اندېښنې ښکاره کړې او وی ویل دا خبره ډیره ضروری ده چې په مرحله وارې طریقې په عراق کې د پوځیانو اثر راکم کړی شي، خصوصا پی ایم ایف ملیشیا ډله کومې چې تیرو څلورو کالو کې خپل ځان په عراق کې ډیر مضبوط کړی او دې سره نورې ټولې د ملیشي ډلې هم غیر فعاله کړی شي. د عراقی کردستان چارواکي تور اچوي چې د عرب شیعه اکثریتي ډلو لخوا په کردو تشدد رامخته کیږي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د کردستان مشرانو دا تورونه رد کړل او ژمنه یې کړې چې که چېرې څوک هم غلط او تشدد په کارونو کې ککړ وموندې شو نو سخت سزا سره به مخ شي. په عراق کې داعش ترهګرو پر ضد جګړه کې د پی ایم ایف اکثریتي شیعه ملیشي ډلې مرستو له وجې عراق وزیر اعظم لپاره به ډیره ګرانه شي چې دغه د ملیشي ډله غیر فعاله کړي. د عراق وزیر اعظم هم په خپل بیان کې ویلي دوهم د فرانس صدر ایمانیول میکرون سره په ټلیفون خبرې کړي او ښاغلي میکرون ورته باور ورکړی چې متحد عراق لپاره به دوی سره لاس امداد کوي. خو حیدر علی بادی د هغې خبرې په اړه څه نو ویل چې په کومې کې د ملیشیا ډلې د غیر فعاله کولو غوښتنه شوې. د عراق یو بل مشر نوري المالکی څوک چې پخوانی وزیر اعظم هم پاتې شوی په خپل عکس العمل کې وویل د فرانس صدر ایمانیول میکرون لخوا زموږ په داخلي معاملو کې لاسوهنې د منلو وړ نه دي او فرانس لخوا دا شان دریز موږ سفاره ده ولې چې دې سره د عراق خود مختاری او ادارو ته سخت زیان رسی. غربي طاقتونو تر دې وخته پورې د عراقی کردستان د آزادۍ ریفرنډم رد کړی او د یو متحد عراق خبره یې کړې. خو د فرانس صدر ویلي پکار دی چې د عراق آئین د لاندې عراقی چارواکي او کردستان چارواکي یوه شریکه تګلاره خپره کړي او د کردستان پر ضد لګېدلي عراقی بندیزونه هم اوچت کړي.
دا دیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا دیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ DEEWARADIO@voanews.com چې دا سی به لیکئ VOANEWS.COM.
ګران اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونو ته غوږی او د ډیوه ریډیو په دې خبرونو کې موږ تاسو ته د سیمې تازه پیښو په اړه باندې هم رپورټونه شریکو او پیښور کې چې کوم پرون بل ورځ کومه پیښه شوې وه چې اګریکلچر ډایرکټریټ باندې چې کوم طالبانو لخوا برید ترسره شوی وو پکې د تنکي ځوانانو طالب علمانو په شمول باندې نه تنان وجل شوی وو تر 15 پورې نور ژوبل وو. داسې پیښو یو ځل بیا د پاکستان پر ریاست باندې دا پښتنې زیات کړي دي او شکونه په هم زیات کړي دي چې درې دونه کامیاب پوځي عملیاتو وروسته بیا دا بد پیښې ولې کیږي او په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې بیا تعلیمي ادارې او طالب علمان او استادان په خاصه توګه ولې ټارګټ کیږي. دی مسلې ته کتنه کړې ده زمونږ د ډیور ریډیو خبریال په پیښور کې د پیس اینڈ کنفلیکٹ چې کوم ډپارټمنټ دی د هغې چیرمین دی جمیل چترالی هغه سره مرکه کړې ده او هغه دا وایي چې اوس وخت راغلی دی چې باید ټول پښتانه مشران راوځي شي او د دې خبرې تپوس وکړي. دغه مرکه ته ستاسو پام راګرځو.
خو د دې پیښې جی په تناظر کې سیزونه مونږ له قتل پکار دي. زمونږ ریاست سیاستدان پرون په پنجاب کې ناس پښتونخوا ته د یو میدان جنگ په شکل کې ګوري او مونږ ټول عوام ورته زمونږ پښتون قوم ورته داسې ښکاري چې دا زموږ سپایان دي او که دا مړه شي نو خیر دی، ځکه هغې وایي چې را نقصان کم شو، نه کسان مړه شو، انسانان خپل لوګ چې یو مړ نه شي په پنجاب کې او په پنډۍ کې. دا یو عجیبه بیانیه ده چې دا د کنډمنیشن کاردیو پدیب من حیث القوم پورا پاکستان له سوچ پکاري چې په دې بنیادونو مونږ تقسیم شو چې پنجاب کې خودي یو ټیررست وی او کاغه مذهبي جنوني وی او کاغه تکفیریت والا هر یو تبکوي هغه خلاف خو به کاروایی نه کوو، ایون چې هغه خلاف مونږ واټر ګنز هم نه استعمالو ځکه چې خپل لوګ هي. او دلته که زمان نه بچي د تعلیم د پاره راغلي دي، دا مړه شوی دي، دا شهیدان نه دي، شهادت لنو ته دا جنگ لنو ته دي، تیسیز باندې پکار دي. بل چیز ما چې کم هغه خلق چې کم د دې کلیم کوي چې د پښتنو ترجمان دي، له پکای کا شیرپاو صاحب دی، کاغذ سندیار دی، کا محمود خان چکزی دی، دی په کار دي چې اوس یو موټی شي او الاینس کی ایم ایم ای جوړې دي شي ک آی جی آی جوړې دي شي، نو د دې الاینس د بلوچ قوم پرستو، د پښتون قوم پرستو، د سندی قوم پرستو ولې نشي جوړې دي؟ چې د نوې سوشل کانټریکټ په بیس باندې دا وشي، دا ډیر د پاکستان د بقا مسله ده. دا اوس خبره د ډیر ښکارا شوې ده چې دې جنگ کې پورا حد پورې ریجنل پاورز انوالو دي. مونږه دا سې نشي کېدی په افغانستان کې دی اور بلوي او په پاکستان کې دی امن وي، دا ناممکنه خبره ده. تر څو چې مونږه د گاوند د گریوان لاس نه ایسته، مونږه خپل قوم خپل وطن کې موجود، مونږه ځان ته یو ارګنایزډ یو ویل استابلیشډ ریاست وایو، نو بیا به مونږه اول خپل ذمہواري پوره کوو او هغه ریاست چې کم سلويخ کاله زمونږ د لاسه په جنگ کې اخته پاتې دی د اغینه تم برستو ساتو. یقینا ریاست سے بورا دا پولیس کارکردگی کی عشق نشتا، بدقسمتی دادا چې دا کارکردگی دا افراد سره تړلی. خدا نخواستہ سجاد ایس پی سے پزے کبلی او کس وی چې هغه سلف موټیویشن لیول دا غنه وی، نو پروفیشنلی بیا زمونږه کارکردگی مون په مردان کې د مشال په کیس کې هم د دې پولیس کتلی دا انډیویډوالیستک انسیډنسز دي. مونږ لا اداره جاتی پولیس کار سره آیا د پولیس کار دهشتګردي او درول دي کړی دي؟ کدا غی کار نه دي، نه دا غی نه تم ساتل غی چې سکی غی د خپل منډیټ نه ډیر زیات کړو د قوم د پاره بشمیره قربانی دي. دا کار زموږ د ایجنسیز دي چې تیسه تناس دیر بل نه شته کوله چې په دانش آباد کې یو کرایدار زمما پاکستانی کرایدار بغیر د انوسی نه دوش پی په یو کور کې نشي تیرول. هغه پولیس راشي بوی دي په خپل وی چې موږ دومره لکه ایف آی آر کړی دهشتګرد په کومه لار د افغانستان راغله؟ دا په دې ریکشه کې راغله. دا سوال نه دی، مونږه د هولی کاو کړه دا د سیکرټ سرویسز ایجنسیز نه دی دا غي په پیسو دا زما او ستا په پیسو باندې چې دین نوکری کوي د دې دا کار نه چې دی وکړ په ختم نبوت باندې بیان ورکړي، کله بچ دین او په سیاست باندې بیان ورکړي، کله په معیشت باندې بیان ورکړي، د دې کار سکیورټی دا او هغه کې دی فیل دی. یقینا جی فارن پالیسی واپس پارلیمان ته راوستل دا چا چې کم کار دی جی ګورې زه یونیورسيټي کې پروفیسر یم، زما کار دی تحقیق کول، زما کار دی سبق خول، سیاستدان کار دا دی چې هغه خپل د مملکت لپاره منشور کی هغه په پکې تربورولي او خپل پردې نه کوي. پاکستان داسې لیول ته رسیدلې دی چې دی وخت کې به مونږه یو نوی سوشل کانټریکټ کولی چې پای کې به دا خبره هم شاملې چې د فوج په فارن پالیسی کې هیڅ قسمه کردار نشته. هغه امپلیمنٹنګ ایجنسی دا د پارلیمنت د پارلیمان د طرفه چې کم سړی وزیر خارجه وي هغه فارن پالیسی جوړوي، پارلیمنت یې اپروف کوي او ټول ادارې د هغې باندې صرف امپلیمنټیشن. او تر څو چې مونږ دا کار نه کړی نو دا مسلې به مونږ ته
اوس په خبرونه کې وخت شوې ده د ادارې چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د زیمبابوې پخوانی صدر رابرټ موګابه تیره هفته د صدارت نه په دې سبب استعفا ورکړه چې د ملک ایوان د هغه د لری کولو کاروایی شروع کړې وه. دا شان د ده د اوو دیرشو کالو اقتدار ختم شو او د امریکې د خارجه چارو د وزیر د ریکس ټیلرسن په قول زیمبابوې ته اوس په یوه نوې لار د روانېدو ډېره ښه موقع په لاس ورغلې ده. رابرټ موګابه په کال 1980 کې د زیمبابوې لومړی وزیر اعظم ورکړې شوی و. ورستو په آئین کې د تبدیلۍ کولو پس د په کال 1988 کې د زیمبابوې صدر مقرر شو او د دغه وخت نه تر استعفا ورکولو پورې صدر را روانو. د ده په دور کې امریکې د بشري حقونو او د قانون د بالادستۍ نه ساتلو په سر د ده د حکومت غندنه کړې ده او د دنیا ډیرو ملکونو ته هم ویلي وو چې د زیمبابوې په حکومت د جمهوري لارې اختیارولو غږ وکړي. د ده په ځای اوس پخوانی نائب صدر ایمرسن ته د صدارت د عهدې سوګند ورکړی شوی دی، چا چې زیمبابوې کې جمهوریت له د ودې ورکولو لوس کړی دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن خپل یو بیان کې ویلی دی چې د صدر موګابې استعفا د زیمبابوې دپاره یوه تاریخي واقعه ده. موږ د زیمبابوې ټولو خلکو ته په ملک کې په امنناک ډول د بدلون دپاره د خپل آواز په پورته کولو او د دې د کامیابېدو مبارکي ورکوو. د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې حیدر ناورټ خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکې اوس په زیمبابوې کې صفا او آزادو انتخابونو کېدو ته سترګې نیولې دي. دې خپل بیان کې زیاته کړه چې د زیمبابوې د تنهایۍ ختمولو او نړیوالې برادرۍ سره د شریکېدو دپاره د زیمبابوې خلکو د یو نوي دور په حق کې ښه مضبوط آواز پورته کړی و. د زیمبابوې د سباون فیصله به یقینا چې د زیمبابوې خلک کوي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن دا هم ویلي دي چې د زیمبابوې د ځلانده سباون په خاطر دي د زیمبابوې مشران ضروري سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو کې موږ به د دې اصلاحاتو په عمل کې د زیمبابوې د خلکو مرسته جاري ساتو. په زیمبابوې کې د امریکې سفیر هیری تامس دا خبره په ګوته کړې ده چې زیمبابوې او صدر ایمرسن سره د امریکې د تعلق دار مدار د اصلاحاتو دپاره په کیدونکو اقداماتو دی. دا یوه نوې ورځ ده او دته او د ده کابینې ته یو موقع ده چې د کال 2014 د زیمبابوې په آئین عمل وکړي. موږ دوی ته عمده خبره کوو چې دا ستاسو آئین دی، دا جمهوری دی او دا هم هغه آئین دی کله چې نوی صدر دا د انصاف د وزیر په حیث او وروستو بیا د نائب صدر په حیث تصدیق کړی دی. دا ستاسو د خلکو دپاره دی، په دې سبب په دې ټینګ ودرېږئ، امریکا به در سره پکې ملګرتیا کوي. امریکا زیمبابوې ته د ټولو نه زیات ترقیاتي پنګو ورکولو والی ملک دی. امریکې تیر کال هم زیمبابوې ته 253 میلیونه ډالر ترقیاتي پنګې ورکړي دي. د خارجه چارو وزیر ټیلرسن د خپل تقریر په اخر کې وویل چې امریکا د یو امنناکه جمهوري او د سوکاله زیمبابوې هیواد ټینګه مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګران اوردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه اورئ. دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دا سهارنۍ خبری خبرونه چې د سهار 6 بجو نه شروع کیږي او تر سهار 9 بجو پورې وي. په دې کې زموږ هڅه وي چې تاسو لپاره تازه خبرونه هم راوړي او د بي بي سي رنګ په خبرونه کې یو سماجی موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې وکړو. د دې خبرونې وخت اوس سرته رسېږي. تکنیکي اړخته موږ سره پروډوسر وو کریم افضل او د خپل انجینرانو هم ډیره مننه کوم. چرته ځای مو هم په دې صفو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونې هم اوریدلی شئ. زه نوشیروان کلندر مو د دې خبرونې په اخره کې پلوی الله سپارم.